ستړي مشي د مشال ریډیو 2 بجو خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني د فاټا د زدهکوونکو د عوامي نشن ګوند د مشر اسفندیار ولی خان سره په ولی باغ چرشده کې ملاقات او د هغې نه پس خبري غونډه کې د دغه ګوند هغه ژمنه چې خیبر پښتونخوا سره به قبایلي سیمې یو ځای کوي د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور واورئ. خپل خبرونه د نجیب عامر.
ستړي مشه پام وکړئ د خبر نو سرټکو ته. عوامي نېشنل ګوند د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره لوی ائتلاف جوړوي. د پاکستان د پوځ مشر په رسمي سفر ایران ته تللی او په ټکساس کې یو بریدګر د چرچ عبادت کوونکو باندې ډزې کړې. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. نوموړي نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د دې لپاره به مونږ پاکستان فنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پېښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچته.
تر دې وړاندې پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په ولی باغ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم سره د یوې غونډې پر مهال وویل که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملي نه کړل نو دوی به یې پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای ګرینډ الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکل شوی مشر وایي ګلوبلایزیشن یا عالمګیریت ته په کتلو له اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. ډاکټر قبله یاز د ولسمشر ممنون حسین په امر د دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر ټاکل شوی. د تیر ماسپخین مشال لړۍ ته ویل د خپلې دندې تر پیل وروسته له هغو عالمانو سره ویني چې پر دینی او عصري دواړو علومو نظر ساتي. ډاکټر قبله یاز ویل د همدغو مشورو پر اساس به بیا خپل کړنلاره روښانوي. پاکستان ریاتی کونسل د قران او سنت پر رڼا کې پارلمان ته د قانون سازي مشورې ورکوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدل. د پوز اطلاعاتو څنګ مشر آصف غفور په خپل ټوئیټر باندې لیکلي جنرال قمر باجوا پرون تهران ته رسیدل او هلته به له پوزي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د پاکستان سرکاري میډیا به وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوړخیزو اړیکو او د سیمې په صورتحال خبرې وکړي. د امریکا د ټکساس ریاست گورنر ګریګ ایبټ وایي په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تن د چرچ دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړي چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. د نوموړي په وینا دا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ځایي وخت سره سم له غرمې وړاندې په یولسو بجو مخې ته راغلې او هغه مهال عیسویانو په چرچ کې عبادت کاوه. په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوي هم دي. خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوکه برید کوونکی ډیوین پیټریک نومېږي. د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه شپږ ویشت کلن پیټریک په سان انتونیو کې اوسېده او ښکاري چې له کومې وسله والې ډلې سره تړاو نه درلودلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په جاپان کې دی د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل بللی. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې د شهزاده منصور بن مقرن په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو او دا پیښه پرون په اسیر صوبه کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال مخې ته راغلې ده. چارواکو د پیښې لامل نه دی ښودلی خو وایي چې پلټنې دوام لري. منصور د شهزاده مقرن بن عبدالعزیز زوی او د باچا سلمان خپلوانو. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لورې په ریاض د بیلستیک میزایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایل توغولو دا پیښه پر جګړې هم اوښتی شي. پوځي ائتلاف نن سهار په یو بیان کې وویل د ایران رول او حوثي یاغیانو ته د هغوی نیخ په نیغه هدایات د جارحیت یو څرګند عمل دی چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښونه جوړوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له هغې دوه ورځې وروسته یمن ته ځمکنی سمندري او هوایي رصد بند کړ چې پر ریاض د یو بلاستیک توغندي حمله وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپاني چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره د رسمي خبرو پیلولو وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارت څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفافه او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفافه او آزاد تجارت غواړي. ولسمشر ټرمپ ټوکیو ته د خپل سفر په دوهم ورځ دا هم وویل چې امریکا ته له جاپان سره د تجارت په برخه کې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې مالی زیان رسیدلی او باید پر دې موضوع خبرې وشي او دا خبرې به په دوستانه انداز کې وي. ولسمشر ټرمپ وایي په امریکا کې د جاپان جوړ شوي میلیونونه موټرونه خلکو اخیستي دي، خو په جاپان کې بیا د امریکا جوړ شوي ګاډي ډیر کم خرڅ شوي دي. د روسي چارواکي وایي د مسکو په مرکز کې د حکومت ضد لاریون لپاره د قام پرستو راغونډېدو وروسته د 260 زیات کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي پولیسو پرون په مانیج سلورلاره کې د غیر قانوني مظاهرو کولو له وجې 230 کسان گرفتاره کړي دي. تاس خبري اژانس د قانون نافذونکي ادارې یو چارواکي په حواله ویلي په نیول شو کې زیاتره کسانو سره چړې او د ربړ ګولیو وشتونکي توفنګ چوي. د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمان او د هغه د حکومت سلور غړي د بلجیم پولیسو ته تسلیم شوی دي. د برسلز د سارنوال دفتر ویان پرون ویلي جج به د 6 نومبر تر سهار پریکړه کوي چې د سپین جج لخوا د گرفتاری وارنټ سزا څنګه پر مخ یوسي. کارلس او د هغه سلور ملګری لاغي وروسته د بلجیم په سفر ولړل چې د سپین مرکزی حکومت د خپلواکۍ لپاره شوی ټول پښتنه ونه منله. دا 15 واړه مشران د یاغي توپ په ټول پښتنه کې د ولسی مرستو ناسم استعمال او د تاوتریخوالی راپورته کول په تور د سپین عدالت ته مطلوب دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے دیش پیسې اخیستل کی، یو په 100 روپے سلویخ پیسې خرڅیږي، یو پاوند په 100 روپے او په 100 روپے 50 پیسې، یو یورو په 100 روپے دیش پیسې او په 100 روپے 80 پیسې، یو درهم په 1 روپے 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپے 30 پیسې خرڅیږي، یو ریال په 30 روپے 80 پیسې او په 80 روپے 53 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 55 پیسې، په یو پاکستانی روپے 3.15 ایرانی ریال نه خستل کی او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرسیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوئټه کې به موسم وچوي، خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځایونو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي، په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 40 وي.
خبرونه درته زمونږه همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرن صوبې مو درفت انجم ناوړې دي. د دې رواني خبرونه ځنې مهم مطالب دادي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې به هلې ځلې کوي.
د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پرنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم هم خیال خلک دي او په فاټا په مرچ کې دوه کې مونږ یو مونږ به شریک آواز وکړو.
د اسلامی نظریاتی کونسل نوې ټاکل شوې چیئرمین ډاکټر قبل ایاز وای
دا دې لپاره زما په ذهن کې یو څو ماهری مشته چې آی ډېر غټو علما دي. ان شاء الله زما خوښ بدای چې ډېر زړه دی او سره کینم او په دې مسره باندې ځکاو.
تیر کال په کوټه کې د وجل شو وکیلانو کې د یو خپلوان وای
نو زه دا وای چې مطلب دا کوم غمزده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی هغه پر پر
د خبرونه پرستانی مې کې بعد دوه ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپه کوو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي ک وفاقي حکومت فاټا اصلاحات عملی نه کړل او قبایلی سیمې پر خیبر پښتونخوا ورګړې نه کړې نو پر ضد به یې ګرینډ الاینس جوړوي او تحریک به پیلوي. دا خبرې نوموړي په ولی باغ کې د قبایلی سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې کړې دي چې نور تفصیل پرې له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د یک شنبه یا اتوار په مازیګر چارسده ولی باغ کې د قبیلی سیمو د زده کوونکو او د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې دا و منیسټر ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وینا وکړه حکومت په سمدستي توګه د فاټ اصلاحات عملی کولو اعلان ونکړو نو دوی به د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او د مولانا سمیع الحق سره په ګډه ګرینډ الاینس جوړوي او بیا به ټول ګوندیز غونډه رابلی. نن د ګل یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې دا و منیسټر ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وویل چې د دوی ګوند به ډیر زر د سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړي چې د فاټا اصلاحاتو لړکی په حکومت فشار واچوي. نوموړي زیاته کړه
پر قیمت والو چې فاټا د خیبر پختونخوا شي مونږ چې کوم دی مطلب لکه د خبرې نه په شاشي ونیو د دې لپاره به مونږ آل پاکستان فنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پیښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچتو.
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړي او د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وایي چې دوی د فاټا اصلاحاتو د اف سی آر د خاتمې لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیده کاته کوي.
زمونږ لای حمل وز دویم دا دی چې مونږ زرداری سره هم میټینګ دی. هغه نه بعد چې کله دا میټینګونو سلسله ختم شي مونږ خپل پارلیمنټیرین ته هم ورزو ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل کم پارلیمنټیرین د فاټا په ریفورم حق کې نه وای مونږ ته پته ولګی دا نو د هغه خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د دې وړاندې د قبایلی ځوانانو د جرګې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیده کاته کړي. د فاټ اصلاحاتو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د قبایلي استادو او د قبایلي مشرانو بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځینې وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړل شي او ځینې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایل ورګټ کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
مشالونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ټد پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اویدونکو د اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلا یاز ویلي چې په خپل کاري دوره کې باندې نړیوال توپ ته په کتو سره د اسلام له فکری پنګې ګټه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ نوموړی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وټاکل. دا شورا د قران او سنت پر رڼا کې پارلیمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
ډاکټر قبلا یاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف ته اخکارا خبر ده چې ګوتا دې فقه کتابونو کې موجود دی. یو عصري تناظر دی. نو عصري تناظر کې موږ به غواړو دا چې همدا زمونږ چې کوم فقهي ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعد از عالمگیریت ماحول کې زمونږ څنګه رهنمایي کوي. دا دې لپاره زما په ذهن کې جو سو ماهرین شته چې آی ډېر غټ علما دي. ان شاء الله زما خوښ بدای چې ډېر زړه به اون سره کینم او په دې مسرو باندې وکړم.
د مولانا محمد خان شیرانی تړاو له جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې سره دی او نوموړی په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی و. د په کاري دوره کې اسلامي نظریاتي کونسل لوري په ځینو چارو کې وټکسي وړاندیزونه متنازع شوی و چې پکې یو داو کوي وشزه حکم ونه مني نو د حقي خاوند ورته نرم سزا ورکولای شي. دوه من اندريز خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کونسل ول چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډي ان ا معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونمني. پر دې په پاکستان کې ټول بحث راپارېدلې وو چې په کې یو نقطه دار راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر نه دي. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبلا یاز او نور ملګری به شاید عصري او ديني علومو پرانا کې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
یو بہت ښه
انداز میں قدم
دا پدی حساب یو خ قدم دے چ ڈاکٹر قبلہ یاس پ اسری او دنیای علوم دوڑ پوہیگی رتم لرم چ ڈاکٹر صاحب او ورثرا ٹاکل شبی نور کسان لک مولانا فضل رحیم صاحب خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب دس شخصیتو ندی چ توانائی ہم لری پ اسری او دینی علوم ہم پوہیگی نو کموکا ورکل شی دوی غورا کار کولے شی
تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت بہتر
کام کریں گے۔ دوش پہ تکلن ڈاکٹر قبلہ یاس پا 1915 اتیم کال کی دا برطانیہ لا انڈیمرا پہنتونا پا منزنی پیڑا یا قرون وسطی کی دا اسلامی ثقافت پر موضوع ڈاکٹری کڑے وا او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو۔ مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبلہ یاس د ټاکل کېدو هرکلی کړی۔ د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبلہ یاس د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او هماهنګۍ یقین لري۔
مولانا شرانی صاحب چې کله منتخب شو نو د علما دیوبند طرف نه ډېر غټ ریزیسټنس راغلی، یو څو تنظیمونو طرف نه، یو څو حلقو طرف نه، لیکن قبلہ یاس صاحب په وخت کې دا شی ونه شو۔ دیگر مکاتب فکر چې کوم علما کرامو داغو طرف نه یو ریزیسټنس راغلی، تنقید شوی، لیکن د قبلہ یاس صاحب په معاملې کې داسې نشته، بلکې ټول هغه ویلکم کو او دا هغه ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ڈاکٹر قبلہ یاس په مختلف اسلامی موضوعاتو تر 25 زیاتی مقاله لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامی په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوی چې باید ور باندې څېړنه وسی۔ د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي۔
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نیخ پنی غوري، د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي۔ د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته، تیر کال په کوټه کې د یوې ترهګری دی پیښې پر مهال وجل شو وکیلانو ته تمغې او ماډلونه ورکړل شوې دي، په دې اړه باندې یو غونډه شوې ده۔ د غونډې حال د ایوب ترین ناور
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشلو و د صورت په کوټ کې وسوه۔ په دستور کې برخلرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د دوی سره کړي ژمنې تر سره کړي۔ په دې اړه په پیښه کې د وژل سوي غلام حیدر کاکړ ایډوکیټ ورور و مشال ریډیو ته وویل
درکانو د اسکول د والي سره نور د سي دغه چول جاب د والي دا غز نور یو شامل پر کړی خالی غد پیسو اعلان چکړی غد تر د پوری هم یو صدقه پکې وسولې ډاکومنټ مې جوسې دي نور په دې باندې عمل درمه دم نه لیسوي نو زه دا وایم چې مطلب دا کوم غم زده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی غد پر پر
په پیش کې چې پیسو یو وکیل وویل په کار دي چې حکومت د اتم اگست په پیش کې تورن کسان ونیسي۔
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت یا اصل کم خلق دي او اصل د کم دغه چې دا و پر درور رسیدي۔
په دې ترڅ کې د بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علي احمد کاکړ ایڈوکیٹ زیات کړه
دا ډیره درنه او ډیره نابړه غزو او لدې زمش کوم او زمش علاقہ ډیره خوارس په لدې واقعي کې زمش ډیر سنیر وکیلان لړ سیدغه د تګ بعد مش ډیر مجبوریانی ډیر ستړیاي محسوس هو په های کوټ کې په کچاري کې په سیشن کوټ کې۔
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر اقبال قاسی ایډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
کم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب هغه سایه چې دا مطلب لري سوله دا د وطن ته د سیمې ته د دې علاقې و خلکو ته یو ډیر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډیره شتوګه سره مطلب کول پکار دي او د خاص کر د اغ انسانان د دا یو ډیر غټ د سوالیه نشان دی چې مطلب ستاج کوم ځمېداري ولا هغه کوم ده یا هغه تا ولې نه قدر ده سره
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو و کورنۍ ته نه هیوازې یو کروڑ روپۍ ورکړې وې، بلکې ډېرې وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنۍ هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعای هم کړې ده چې د اتم اگست په پیښه کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي۔ ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ۔
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ۔ د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز گوند وای دراتلون کې نه هي یا چهارشنبه په ورځ بل قومي اسمبلی د نوې انتخاباتي حلقو بل منزور کړي. بلخو د هیواد الیکشن کمیشن وای ک حکومت د نوو حلقو بندیو په اړه بل تر منزور نه کړ نو راتلون کې عام ټاکنې د زنخ کار کېدای شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر دې دمه د نوو حلقه بندیو په حواله بل له اسمبلی نه دی پاس کړی او که تر د رواني میاشتې د لسمې نیټې پورې دغه بل منظور نه کړی شو نو یره ده چې راتلونکي عامې ټول ټاکنې به د زنډ ښکار شي. د دې وړاندې د زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد د نوو حلقه بندیو په اړه په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی و. په کومه چې پاکستان پیپلس پارټۍ او متحده قومي مومن اندېښنې وښودلې او دغه بل منظور نکړی شو. مشال ریډیو چې د متحده قومي مومن د قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین نه پدیړو پختل نو هغه وی
زمنګ پدی باندې ډیر اعتراضات دي ځکه چې د سین او بیا په خاصه توګه د کراچۍ آبادی د 3 کروڑ نه اوړېدلې ده او دوی په سرشمیرنه کې 1 کروڑ شپېته لکه خودلې ده. نو یوازې په کراچۍ کې د زنانو 1.5 کروڑ شمیره ده. نو دا نور خلک چرته لاړل او موږ د دې سرشمیرنې پر ضد عدالت کې درخواست هم جمع کړې. نو متحده قومي مومنټ پاکستان د دې سرشمیرنې نتیجې رد کړې دي چې دا دوی ته قبول نه دي.
همداشان د پاکستان پیپلس پارټۍ د سینیټر محمد یوسف بادینی وینا وا چې حکومت په سرشمیرنه کې ټګي کړي نو دوی ځکه په دغه بل باندې اعتراضات کړي.
پیپلس پارټۍ دا خاطر نه کوي چې په سند کې پښتونخوا کې بلوچستان کې دلته ډېر د فرق راغلې دي. فرق راغلې دي په دا کې د مطلب د پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي اوس هم دا پنجابي لابي چې د خپل بازار زیاتی باندې لګیا دي.
د دې تر څنګ د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کوي.
ټیوزډے وینسډے ته به دا بل ان شاء الله پاس چې څه اعتراضات دي هغه ټول مونږ کانفیډنس کې الو هغه پر کمیټې ته تقریبا پېچ اپ شوې دي اته شو باندې ان شاء الله د کمینګ ویک کې به دا بل پاس شي.
پر روان کال 2018 کې په شوي سرشمیرنه باندې د پاکستان د ځینی سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو استاذي او مشرانو هم اندېښنې ښودلې او وایي چې د قبایلی سیمو آبادی د 1 کروڑ څخه اوړېدلې خو حکومت سره پاسا 50 لک ښودلې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دن کو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کو دې کورمه ته د کورمه پولیټیکل انتظامی ل چپری پاټکا تر عمل کوټ پورې په مرکزی لار په لومړی دل د ټرافیک قانون نافذ کړي دي. ځای خلکو په مرکزی لار د ټرافیک قانون نافذ کېدل یو خګام بلل دی وای ل دې سره به حالت د ټرافیک په خوده رامرسته کې دوه غواخ کم شي. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای وړاندې کړي.
د کوزی کور می مرستیال پروتوکال ایجنټ طارق حسن مومندوای په مرکزی لا د ټریفیک قانون د نافذولو بنیادی مقصد دا دی چې هلته د زیاتو ټرافیکو په خو مخه نستونه علاوه د خلکو قیمتي ژوند وژغورل شي. طارق حسن مومندوای د دغه قانون لمخې په مرکزی لار کم عمره موټر چلون کې تیز رفتاره گاډي زیات برول او زیاته سوالې پر کېنولو په بندي لګول شوې ده. مرستیال پروتوکال ایجنټ زیاته وی کچا د ټریفیک د دغه قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه به اوس په باقاعده توګه چلن کیږي.
لایسنسزم نشته دی څوک چې ډرم ډسټریک خپل مسافر ګاډي بوزي فلینکو چونه ټرکونه یا اورلوډ ګاډي نو هغې سره شته دی نو چې چا سره لایسنس وي د هغې خلاف به موږ د جرمانو آغاز کوو ځکه چې هغوی مخکې ناست ټرافیک رولس قوانین نه په ډرم ډسټریک کې خبر هم وي نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي او لوکل دي نو هغوی به موږ اویرنس سینسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله
طارق حسن مومندا هم وای په سیمه کې زیاتره خلک له ټرافیکي اصولو سره بلد نه دي نو هلته دوی په دې اړه یو آگاهي مهم هم روان کړی دی. نوموړی وایي چې دوی ځینې لوی سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکولو اراده هم لري چې وروسته به هغوی په دې سړک ډیوټي ورکوي. د ده په خبره په مرکزی لار به ټرافیکي نښې هم نصب کیږي چې هلته خلکو ته په ګاډو چلولو کې سهولت وي. بلخوا ځایي خلکو له چپري تر عمل کوټه پر دې لار د ټرافیک ټریفیک قانون نافذ کېدل یو ښه ګام بلل دی او وایي له دې سره به هلته د ټریفیکي پیښو د رامنځته کېدو ګواښ کم شي. د پړچنار ځایي مشر ابرار جانتوري وایي د برکورمې مرکزي سړک ټرافیکي نظام نه لري، په کار ده چې هلته دې هم دغه قانون نافذ کړی شي.
صرف لورکورم پورې د محدود ونه ساتل شي، بلکې برکورمې کې او پړچنار کې پړچنار سره سره د خرلاچو پورې دا قانون وګرځول شي چې د هغه علاقې خلکو ته د قانون نه څه پیدا حاصل شي. او دویمه خبره دا ده چې دا قانون دی مستقل وساتل شي، دا نه چې صرف نن پولیټیکل انتظامی چې کوم یو ګام پورته کړلو هغه د یو محدود مدا د پورې وي.
یاد دی وی چې مبارک کورما کې وړاندې انتظامی چارواکو یو شمېر لوی ساتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړې وه، او هلته به ډیپټي کول او په غلطۍ به ګاډي هم چلان کول خو اوس نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستان د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د هرندو او دوکلام ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. دوی خپل شکایتونه مرکزي حکومت ته رسولي خو تر اوسه یې کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ولایتي شورا ولسي جرګې غړو تیرود مشال ریډیو ته وویل که پاکستان دروازه جوړه کړي نو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به ګڼو ستونزو سره مخ شي. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره وسایل راوړي دي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدی دروازه ده او آلته د ولسونو ژوند چې ده دا یو ګډ ژوند ده. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري. وس فعلاً د پاکستان نظامي ځواکونو اغزن تار راوړی دی، مواد راوړی دي.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي.
همدارنګه دوکلام اوسیدونکي چې کوم یو دي هغوی د ارنوی سپینګیري راغوښتي دي او هغوی سره ناست دي. هغوی ته مشوره ورکړې ده چې تاسې خپل حکومت نه غوښتنه وکړي چې دا کار ونه کړي. ارنوی سپینګیري ویلي چې موږ د دې کار نه عاجز یو، حکومت تصمیم نیولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپه وایي د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټولو سرغړونو په اړه راپورونه مرکزی حکومت ته رسولي.
محلي حکومت دریم په دې کوشش کې چې د مرکزی حکومت سره په رابطه کې اوسیږي او دغه مشکلات او د گزارشات سره شریک کی او هغه د غزن کم هدایتو کی او موږ هم لګي تر دې دغه پورې حتی چې وزیر دفاع باندې فری رضا ته کوشش ترې دی او چې موږ دغه سره رابطه وکړو دغه ستونزه سره شریک کوم دغه سی محترم وزیر صاحب داخله سره هم دغه سی شورا امنیت سره. خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مرکزی حکومت موږ سره مستقیما په دغه موضوع کې رابطه نه ده کړې. البته بیا موږ مجبورن هغه د مسؤلیت په بنا باندې مکتوبونه ولېږل، حتی چې اداره مور ته هم پر مکتوبونه ولېږل.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړي دي.
کونړ د خلکو او دغه د ولایتي شورا د اخلي دا مم سره شریک کړي. د ډیورنډ کرښې ته د خلک ډیر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغزن تارونه دخکوي. هغوی وایي موږ په دې اخلاق باندې خبرې کړي دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. هغه وایي په دې باندې موږ کار کوو.
چارواکي همدا وایي چې د ستونزې د هواري د پاره هڅې پیل کړي او ډیر ژر به یاد مشکل حل شي.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې واس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز تاسو مشال ریډیو ته وګی او ست خبرونو لاندیز د نجیب عامرنا
د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري مې افتخار حسین وايي د فاټا اصلاحات او عملي کېدو لپاره به ډېر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلیو چې که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملي نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدلی. د پوز د اطلاعاتو څانګې مشر آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی جنرال قمر جاوید باجوا پرون تهران ته رسیدلی او هلته به له پوځي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکل شوی مشر ډاکټر قبله ازوای ګلوبلایزیشن یا عالمگیریت ته په کتو له اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. نوموړی د ولسمشر ممنون حسین په امر د دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر منتخب شوی. پاکستان نظریاتي کونسل د قرآن او سنت په رڼا کې پارلمان ته د قانون سازۍ مشورې ورکوي. د امریکا د ټکساس ریاست گورنر ګریک ابټ وای په سدرلند سپرینګ سیمه کې یو تند چر دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې لکه لګا شپږ ویش کسان وژل شوی دي او شل نور جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شهزاده منصور په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو او دا پیښه پرون په اسیر صبح کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال مخې ته راغلې ده. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغانو له لوري په ریاض د بلاستیک میزایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایلو توغولو دا پیښه پر جګړې هم اوښتی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جاپاني چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره د رسمي خبرو پیلول وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارتي څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفافه او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفافه او آزاد تجارت غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ونی د خبرونه مشالونه وړاندې کوو. په مشالونه خبرونه کې د باچا خان خدای خدمتګارۍ تحریک او د تعلیم امن او پرمختیا لپاره د دغه تحریک په اهمیت خبرې کوو. د خدای خدمتګار تحریک نه وړاندې باچا خان او د هغه ملګرو پر 1928 کال کې د انجمن اصلاح افغان په نوم د یو تنظیم بنیاد یې خو د نن په خبرونه کې د دغه انجمن په اړه معلومات اوري چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر اختیار جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره ستړي مشه اوریدونکو د ادمی تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ملګرو پاړه د خبرونو د دې لړۍ په دویمه برخه کې ز شاهین بنیره
او ز ملیحا میرزاده
تاسو ته هرکلی وایو.
شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د انجمن اصلاح الافاغ نه ذکر کړو. دا انجمن کله جوړ شو، چا جوړ کړو او مرام یې سو؟
او ملیحا په 1928 کال کې باچا خان د خپل پوه ملګرو او ځایي خانانو په مرسته د انجمن اصلاح الافاغنا بنیاد کې خود د انجمن مرام داو چې تعلیم عام کی او د زنو غلط رسمونو رواجونو اصلاح وکړي. انجمن څنګه اول جوړ شو؟ د انجمن مهم غړي سوکو په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاه وای چوړمبې باچا خان او دغه ملګری فضل محمود مخفي د دیر په خال سیمه کې یو مدرسه پرانسته. دا مدرسه د سیمې خلکو ډېره خوښه کړه او په ډېره لږه موده کې خواوشه 250 ماشومانو پکې داخله واخیسته. د دیر نواب د مدرسې نه خبر شو، نه یوازې دا چې باچا خان یې له خپل ریاست وویسته بلکې هغه مدرسه یې هم ړنګه کړه. د دغې نه وروسته په 500 کې باچا خان د خپلو همخیال ملګرو په مرسته د اپریل پوړومبۍ نیټه 1921 کال کې د انجمن بنیاد کې خود. په دغه اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي،
په دې کې بیا احمد شاه بارکلا ډېر لوی تعلیم یافته سړی، کوم د چارسدي خاجا عبدالاکبر خان اکبرو، کوم چې د باچا خان رشتہ دار هم د سپینې وړۍ عمر زو جعفر شاه میا صاحب وو، چې محمد عباس خان وو، بیا میا عبدالله شاه وو، محمد اکبر خادم صاحب وو، مولانا محمد اسرائیل. دا خلک چې دي نو دی لکه خپلو کې چې صلاحګانې ملاګانې دار سو کې په دې باندې کنسنسس جوړ شو. یار ارس چې دي هم په باقاعده طریقې سره په منظم طریقې سره کول پکار دي. نو په لومبی اپریل، فرسٹ اپریل یا یکم اپریل 1921 باندې دی د انجمن اصلاح الافاغنه بنسټ کېښودو.
دا خو ډېر لوی کارو. هغه وخت کې خود تګ را تګ وسیلې هم دومره نه وي او د زده کړو شره به هم ډېره لګوا. نو د انجمن غړو به ولس تخپل پیغام څنګه رسو؟
ملیحا د انجمن غړي به کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځېده او د ولس سره به د علم په اهمیت، د پښتو ژبې او شاعرۍ په خایس بحثونه کول او خلک به د دښمنو او تربګنو نه راګرځول. باچا خان به خلکو ته ویل چې په غم خاده کې د ډیرو پیسو خرڅ کولو نه ډډه وکړي او دغه مالی پنګې د خپل ولس په خیر او په خاص توګه د تعلیم په عام کولو په کار راولي. د انجمن د مرام په اړه د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت صدا سي وایي،
دلته د 1909 او 1909 قانون چې کوم وو، هغه چې مسکو دغه ریفارم چې دی ریفارم نورو سوبو کې هغه دلته نه و راغلي. بیا دې نه علاوه هغه چې کوم دی د وصفاته کې کوم هغه دی د اف سی آر سیارو دلته دې د پاره دوی لکه معاشره لا ټولنه تیارولو لپاره انجمن اصلاح یافاغه نه دغه کړله. دغه اول اول خدا خو دوی حجرې ته جومات ته یو ځای بل ځای میلې یو شی بل شی داسې رو چې دوی کوم هغه شی جوړاو که نه د بدلون لپاره چې کوم کار یې کولو سکولونه شروع کړه. پخت یم خو بیا مدرسه ورته ویله خو دا سکولونه دوی شروع کړل هغه تقریبا 225 پورې سکولونه مختلفو هغه کې حجرو کې مختلفو ځایونو کې پاچا خان هغه نه پس منځ کې بیا په کیچ شو. دې نه علاوه دوی چې کوم دا دوی بیا پښتون مجله شروع کړله.
دې انجمن خو ډېر لوی کارته ملاتړلې وه، یعنی پښتانه علم او پوهې ته هڅول او د هغوی د غلطو رسمونو رواجونو اصلاح کول. ښه به نه وي چې موږ د انجمن په اغراض او مقاصدو نور ځان پوه کړو؟
ولې نه ملیحا، د دې لپاره به موږ یو ځل بیا ډاکټر وقار علی شاه ته ورځو. د ډاکټر صاحب سره په لاس کې د انجمن یو پخوانی دستاویز دی او هغه راته هم د دغه دستاویز نه د انجمن د اغراض او مقاصدو په اړه تفصیل راکړي.
پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفتہ رفتہ اصلاح کونه او پخلا کونه. دویم، په پښتنو کې د قومي او مذهبي تعلیم احساس اچول او د هغو بچو د پاره قومي مدرسو پرانستل. دریم، پښتنو ته د قومي او مذهبي ایثار او د قربانۍ صحیح ځای او طریقه د مصرف خول او د بې ځایه مصرف نه اړول. څلورم، د پښتنو نه خلاف شرع رسومات ورکول چې د کومو بدو رسوماتو په سبب د دوی مالی حالت خراب شوی دی. پنځم، په پښتنو کې د تجارت، صنعت، حرفت، ماده او شوق پیدا کول. شپږم، په پښتنو کې د یو داسې جمعیت د علماو جوړول چې هغوی د دوی بیمار قوم پوره نفس شناسي کولی شي، چې هغوی رفته رفته متفقه طور په واز او نصیحت په تبلیغ په اشاعت د دوی د اخلاقو د اعمالو اصلاح او د رسوماتو انسداد او تدارک وکړي.
شاهین داستا پلاس کې کوم کتاب دی؟
ملیحا، دا د هند نوموړی لیکوال موکلیکا بنرجی کتاب دی. نوم یې دی پټان ان آرمډ. په دې کتاب کې بنرجی د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د غړو او د هغوی د مبارزې په اړه لیکلي دي.
ښه، څه لیکلي دي موکلیکا بنرجی؟
بنرجی د سوابه د شوی کلی د یو خدای خدمتگار وحید الله الخلیلی کی باچا خان د هغوی کلی ته په 1923 کې ورغلیو او خلکو ته تاکید کاوه چې خپل بچی زده کړو لا واستوي. د دغه لپاره د غلام خیلو په جماعت کې یو مدرسه هم پرانسته. دغه مدرسې د تنظیم چرولو لپاره به خلکو زکاتونه ورکول. په کلی کې د انجمن یو سانګه هم پرانستل شو. خدای خدمتگار وارث خان بندرجی ته ویلي چې د زکات پیسې به خلکو د مولانو په ځای د مدرسې زده کوونکو ته ورکولې. په پیل کې باچا خان د آزاد اسلامي های سکول په نامه د پښتنو بچو د زده کړو لپاره په ټولو صوبه کې سکول نه پرانستل. په صوبه کې خوښه سل مدرسې وې چې آزاد سکول نه به ورته ویل. په دې سکولونو کې ماشومانو ته د دینی علومو سره سره د پښتو، تاریخ او ریاضي زده کړې ورکول شوې. خو د سیمې ځینو مولانو او خانانو ورپسې پروپیګانډا پیل کړه. ځینې مولانو به خلکو ته ویل که چېرې خپل بچی سکول ته ولیږي نو دوزخ ته به ځي.
ښه، دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې مولانو او خانانو د آزادو مدرسو مخالفت کو. علم خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی او د علم نه بغیر قوم پرمختګ څنګه کولی شي؟
بالکل سمه خبره ده ملیحا، دا خبره به باچا خان هم خلکو ته کوله. مولانو خانانو ولې د باچا خان او د هغه د ملګرو د اصلاحي او تعلیمي هلو ځلو مخالفت کاوه؟ دا پوښتنه مې په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه کړې ده. نوموړی وایي،
هغه ملایان لا هغه پیران لا هغه خانان او ملکان او سرداران چې کومه د انګریز په ولکه کې وو او انګریزانو هغه دې پاره استعمالول چې دی دومره غټ کام دومره غټ هغه ولس چې هغه ورباندې دړې وړې کړي لکه ډیوایډ اینډ رول ورته وویلی شي. مثال چې دکاسنایکي پاتي پکې پیدا کړي او دوی په خپلې تنې کې سراغ کړي او دوی ته هغه شینو رواج ورکړي کوم د معاشره د پاره نقصان نقصان دې پرې وځي او دوی مطلب د نه سیاسي تور باندې اصلاح وشي او نه اقتصادي تور باندې.
شاهین، دا بحث خو ډیر ګټور دی، خو زما خیال دی د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی.
او د خبرونه د پای شی بوتر رسیدلی او اوریدونکو ته به دغه ویم چې په روانو خبرونو کې به دا بحث مخ په وړاندې وړو او دغه تحریک د نورو مشرانو په اړه به هم ورته معلومات ورکو.
ډیر ښه ده، اوریدونکو اجازه درنه غواړو.
د الله پامان. پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د نګو تاسو مشالونه خبرونه اوریدا چې د انجمن اصلاح افغانا په لړ کې وا چې د خدای خدمتگار تحریک نمخ کې یو تنظیم جوړ شوی او ملي حمیرزاده او شاهین بونیری تاسو ته دغه د پوهانو سره په خبرو کې ډیر په خ او ډیر په نرم او خسته انداز کې د دغه ګوند پاړه د دغه ډلې پاړه خبرې وکي. اوس وخت راغلی دی د مشال د ونی د خبرونه د سولې پر لور. هر اونۍ دا خبرونه تاسو ته پاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي. د نن خبرونه په افغانستان کې د طالبانو سره در جوړ جاړي په دې لړ کې د هلو زلو او په دې لړ کې د را جوړ شو غونډو په اړه باندې ده. بشیر غواخ، هر اونۍ د سولې پر لور خبرونه کې هغه لارې چارې او هغه خبرې او هغه حلې زلې را غونډي د کومې لارې چې په پښتون افغان وطن کې امن راتلی شي. نو راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په سرخار مسقط کې سره وکتل. دوی د طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو او په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ځینې خلک هیله من کړي چې کېدای شي د سیاسي روغې جوړې په ټپه ولاړو مذاکراتو بیا پیلولو کې مرسته وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې غږیږو. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم. دغه څلورو هیوادونو پخوا هم د افغانستان په اړه غونډې کړې وې. د مسقط غونډه یې شپږمه وه او له نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته وشوه، خو پر دې سربیره هم افغان چارواکي ته هیلې لري. د هغې یوه وجه دا ده چې د 13 اګست په 1 تاریخ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان تور پورې کړ چې طالبانو ته یې پناه ورکړې او د ترګرۍ په ضد جګړه کې ډیر کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تورونه بې بنیاد وبلل او ویل چې د ترګرۍ په وړاندې د دوی قربانۍ هېرې شوې دي. افغان چارواکي هم د ډونالډ ټرمپ په شان خبرې له ډیر وخت راهیسې کوي او وایي دا ځل د نړیوالو فشارونو له کبله کېدای شي اسلام آباد صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال محمد امین وقاد وایي
پاکستان د نړیوالو د نیوکو لاندې دی. ګوره چین کې څو ورځې مخکې میاشت چې کم هغه 5 هیوادونو برازیل او روس او چین او انډیا او سوېلي افریقا هغلته همداسې په صراحت باندې هغوی اعلانیه کې لیکلي وو چې د حقاني شبکه او تحریک طالبان پاکستان او لشکرې طیبه او جیش محمد دا او داسې نور ترهګرې ډلې دا ځي افغانستان کې افغانان وژني. دا یو صراحت چې توقع مونږ ونه کوله چې زیات دغه خارج هلته ناست وو. هغه سره پاکستان ښه تعلق و خادي کړو لکه دوست وخت دی کړو چین وخت دی خو هلته ګوره داسې یو شی مونږ سره راغی.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سویل نپکی سشک حکومان نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل بولو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو منبد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو.
دا سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. رویټرز خبری اژانس د پاکستان بهرنو چارو وزارت د یو چارواکي لخلې لیکلي چې اوس په عمان کې د دې خبرو پیلېدل نوی هلی ټوکی. نوموړی زیاته کړی چې د افغان امریکایي او چینایي چارواکو سره دا غونډه ځکه مهمه وه چې کېدای شي د سولې لپاره خبرو اترو ته لار هواره کړي. افغان چارواکو همیشه ویلي چې پاکستان پر طالبانو د اغیز لرلو له وجې د سولې لپاره مهم کردار لوبولی شي او هغوی د مذاکراتو میز ته راوستی شي. د مسقط په غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه برخه درلوده. له افغانستانه پکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سولې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ګډون کړی و. طالبان په دې غونډه کې نه وو، خو بیا هم محمد امین وقاد وایي دا په دې معنا نه ده چې وسلوال دی له جنګه ستړي نه وي.
منګه دا ټول ماحول چې ګورو امریکا او ناتو نه راواخله منګه افغانستان جوانډي هیوادونه ته چین دی کله پاکستان ورسره تر روسیې پورې دا جنگ مسلې نو برداشت هم د افغانستان ملت او دولت او هم د سیمې او نړیوالو هیوادونو دا نور درنه تمامېږي. پنه د شروانه د چې دا جنگ ته پای ټکی کې خو درشي ولو خو دا تدریجه نه ویل یو کال یو نیم کال واخلي او سوله ترجیحات پیدا کی او خبري ترجیحات پیدا کی او د سولې د لارې نه حقوق تر لاسه کی نظریات او پیشنهادات وړاندې کی انتقادات وړاندې کی.
د سولې پر لور
اوریدونکو افغانستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د امان د مسقط غونډې مخکې د ریپورتونو تر مخه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو د قطر پر دفتر نیوکه وکړي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتي وو چې دا وتړي. نږدې څلور کاله مخکې جوړ شوی د طالبانو دا دفتر رسمي حیثیت نه لري. طالب وسلواله ډله دا ځای د سیاسي اړیکو لپاره کاروي خو په دې وروستیو کې پی نیوکې شوي چې له دې ځایه مذاکرات کم او نړیوالو سره د خپلو اړیکو پالل ډیر کیږي. په پاکستان کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د قطر دفتر د سیاسي روغې جوړ لپاره ډیره ګټه نه ده کړې خو بندول یې هم سم کار ځکه نه دی چې نه پوهیږي بل کم هیواد به په خپله خاوره د طالبانو استازیتوب ته زړه کړي.
فعلاً خو زما دا خیال دی چې طالبان په قطر کې خوشحاله دي، هغوی به غواړي چې هلته پاتې شي او قطر به همدا غواړي. ډېر هیوادونه دا غواړي چې همدغه ځای کې دفتر وي، دا یو د هغوی اډرس ته پته ده. خو دا ده چې نور هیوادونه چې دي نو هغوی به هم زه فکر کوم چې داسې غواړي چې دغه طالبان که د هغوی هیواد ته راځي دفتر خلاصوي، نو دا ممکن ده. خو دا ده چې دی کې به د امریکې مرضی شامل وي. قطر دفتر تړل یا نه تړل دا فیصله خو به امریکا کوي، د افغانستان حکومت به کوي، قطر به کوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا یو مشر عبدالحکیم مجاهد چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت استازی وو او وروسته یې له جګړې لاس واخیست وایي په کار ده چې طالب سوال هم د ده په شان کار وکړي او د سولې لار خپله کړي. نوموړي سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ته پوښتنه کړي چې دی ولې فکر کوي چې طالبان به یې غږ واوري.
زما په اخره باندې د هر بل وخت نه زیات اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې د بحران مختلف اړخونه مختلفې خواوې یو بل ته غوږ ونیسي او د افغانستان د بحران د حل د پیدا د حل لارې د پیدا کولو لپاره مشترکې هلې ځلې وکړي. تر څومره چې ما ته صورت حال معلومیږي هم د افغانستان په حکومت کې دا تمایل وجود لري چې صلح په افغانستان کې راسي، هم د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو یا د طالبانو د اسلامي تحریک په صفونو کې یو قوي رجحان دې ته وجود لري چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او صلح رامنځته شي. هم بین المللي قوتونه چې مشري امریکا کوي په افغانستان کې هغه هم د دې لپاره تمایل پیدا کړی دی چې په افغانستان کې یو داسې سوله رامنځته شي چې هغه د ټولو اړخونو لپاره قابل قبول وي. هم په منطقهي سطحه باندې داسې تمایلات وجود لري چې بالاخر په افغانستان کې یو سوله رامنځته.
نو تاسو د دې سولې د رامنځته کولو لپاره چې کوم مذاکرات دي د دې پیل څنګه امکان لري، کوم داسې لارې چارې کېدل شي چې په هغې باندې کار وشي؟
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یو فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. پوکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماتیکو هلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره خپل مشکل حل کو او همچنان کولی شو په داخلي بوعد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کو.
د روسیو کې دا خبر راغله چې د قطر دفتر په کار د چې وتړل شي او د امریکایانو په وینا دا څه فائدہ نه ده کړی.
دا ډول یو ادرس تړل کیږي ز باور نه درن شغه به موږ سره د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي، بلکې برعکس به موږ هغه د سولې په مخمنی کوو هغه به نورم پیچیده او مغلقې وګرځي. نه یوازې دا چې دغه ادرس باید ونه تړل شي، بلکې د هغوی لپاره هڅه وسي چې نور داسې ادرسونه پیدا شي چې د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په اسانۍ سره کولی شي د هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات واروي او خپل نظریات هغوی ته ارائه کړي.
موسمونو نمی کرکو شوا قسم پا خده دا بارانونو نمی کرکو شوا چی پا دی وقت که هم دا قام پا بچو زڑن سیزی دا داس خلکو دا مخونو نمی کرکو شوا اس پی اسمان هم زڑگی نسیزی چی وسی برشی کل پی قادرا ولی کلا زلزلی را
او اوریدونکو هم دې سره ل مشال لريو د سولې پر لور خبرونه وخت پې تر رسیدي تر بلې ونې در سره زه بشیر غواخ مخه حکم خوشاله اوسه
خدای خبر چرته بی کفنا جنازی وی سی دعا بچا تکو سوق و مخبرو کې ساتو مونږ بد تر تصویر تر کمی پسینو کې ساتو سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پختنو دا سی خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی خانی پکاتا بچا خانی
بچا خانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا بچا
کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي د خو اخلاق کو نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتسن جوړيږي د دې جنگونو ناتسن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتسن جوړيږي دمینی لئی زہار ولی بختن مینہ پاک مینہ خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
باچا خانی پکار دا
بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی خدای به مونږ بخي صحیح مسلمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی